سلامونه د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمنی مای کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خلومړی په موکړی خبرونه ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکی وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته ویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرائیل باور لري چې 40 تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8 د برید پر مهال لسګونه اسرائیلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشيخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطري او پلاوي په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشيخ کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاو. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشيخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سې شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنګلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبه په ورځ خپل لومړۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر ترې وګټله. لدی مخکې د دوړو لوبډلو ترمنز د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات. تاسو ټول کډر مون درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړو صحت مند او سریال د صحت چمې بم پتان می رونو کلری زکون کو د تل پسیر مر استاد دنن رزي درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند د افغان مشهور مرمنه به پیژنو د حقوی د ژوند په حق لبا معلومات ترلاسه کوم. رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې مر استاد د تیر ورځې لوسته مرمن معصومه اسمتي ورده کړوند او مجتهد مرمن معصومه اسمتي دکو پیشن در ده حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې و په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتي وردک څوک په اصله شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو معلومات چمتو کړی دي. هله مندې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخله دین چې تاسو لوس پېل کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول د سموات چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک په څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واسم دلست بده برگه که ده میرمن هورا خلتی شخصیت ده حقی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو. چی میرمن هورا خلتی سده و شخصیت درگلو ده کمی علمی او سیاسی ورتیاو سخه برخه مرمه. هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یو حشار و متبر مشروه. ولو چی هورا خلتی ده غزنی پا دربار که، یعنی ده غزنی وکمنی یا هم سلطنت پا دربار که یو لو پرمخلولو حشار و متبر و مشرانو لجمله سخه و. د حق حکمت، سیاسی پوها، د تاریخ لیکونکو لبهکی لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکی لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ده. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس بالحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې یې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل. نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای. نو دا لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچېری دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر لاری د سلطنت چاري په شتو غسره تنظیم کړي. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی ارادي د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتو غسره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګش لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچېری دوی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودل، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې میرمن هورا خالتي په خپل سر تر رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراس هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا، سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره، بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي نیولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې له غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس فهم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاحت هم پتان می پرناو ګل لري زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسې هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په اړه مشپړ معلومات ترلاسه کوو. پرناو زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوسته یو اتل افغان زړورې مېرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتل زړورې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هیله من یم چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکوال ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیګار دي. یعنی د مېرمن سپورږوي زریاب له مشهورو آثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کبیل دی او بل درکشوري دیګر. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپورږوي زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپورږوي زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپورږوي زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې مېرمن سپورږوي زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپورږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپورږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپورږوي زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپورږوي زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپورږوي زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړل، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قبقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټولې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپورږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د مېرمن سپورږوي زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سخت نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سخت نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونی، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځنګړې توګه سره د شوزو د ستونزو او په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکن کو وس هم د میرمن سپورمی زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمی زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمی د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په دیارلسه او دروشپته هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په دیارلسه او اووه شپته هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی وي یا هم کومې لیکنې چې کړې وي دا په 1918 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه و زیدا چې د میرمن سپورمی زریاب ځنې زیات شمیر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمی زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمی زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنه کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپورمی زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه فنانو سوو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپورمی زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمی زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپورمی د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړل، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپورمی زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو د زریاب د قایدنونس ناروغي لامل سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. نینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب قایدنونس ناروغي باندې اخته سوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا سول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور سول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي لامل مرشوا، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سول، نو په همدې وخت کې رهنورو د زریاب د کوایدنونس ناروغي له امله څخه مرشوا. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي وو اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سب کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلام او نیکه هیله مې د رنستو کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوسته اخرنی شی بر سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د رنستو کوونکو، نن مو موضوع د ناهیلي یا د ناامیدۍ د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولې راوینسته کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او زموږ او ستاسي په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو. او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونسی او څخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو، د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیرې په لنډ مهاله توګه تجربه سي. خو کچیرې دغه احساس تر دوو اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیرې څوک تجربه کړي، دا به له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو کچیرې په لنډ مهاله توګه وي، لنډ د لنډې مودې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیرې دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدۍ احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري، دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهداف لپاره د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بے وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي بې ارزښته ځان احساسوي. په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځای تک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی حتی مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونو کې هم دوی د انرژي او خاص توانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیز اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه لپاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري. خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامدار سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د ناهیلي اسباب تر ځو، ناهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د ناهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي، ناامیده سي او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالې اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول. په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري. نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا ناهیلي احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه، داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته، یا د هغوی بریاوې، یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسوو. نو دلته بیا هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي. ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا جوړ خفغان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلی یا د ناامیدی سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نور کو، یا ژوند ته د معنا ورکول نشتونوالی، د خپل مخو د خپل هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلی او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپل بریاو په حق له فکر وکړو، پر خپل اهداف او پر خپل مخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، کچیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لا اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوم لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړي، مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړي. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی، هغه یو څه تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پورا کوي. او هیڅ کله دا کوشش مکه وی چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمي لامل وګرځي. نو هڅه وکړي چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړي، ځینې هغه کارونه وکړي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړي چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړي چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو به ارزښته مګړي، هغه کچيري خفقان اوسې، کچيري زتنګون اوسې، کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسې، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شي چې مراقبه او استراحت وکړئ. کچيري ذهني فشار مو ډیر زیات اوسې، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ ترڅو ذهن مو آرام شي، او کولای شي چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. او کولای شي چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونه کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او تاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولر سی او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلی یا ناامیدی احساس مدیریت کې هغه کنټرول کې اجازه ورنکړي چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلی مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسې پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسې یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسې ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسې په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسې الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسې په ژوند کې لاسته راوړې ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسې باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسې هڅه وکړئ. درنسته کوونکو، دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. موږ او تاسې نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو. هیله د چروغ او جوړ بیاست وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح لاس تایم د نن ورځې لوسته. هیله د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، به سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی، او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کړو، او دغه ستونزې څخه لیرې سو، او وکولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنی شي، بر سره ملتیا وکي. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سي د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته وسو، او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسې د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته وسی یا پر موږ باندې وسی، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه، بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستې وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري، او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخ ته یوسو. او دغه زیاته مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو، او څه ډول سره مخ ته یوسو، یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانی احساس دی، او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسو، او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول سره مخ ته یوسي، څه ډول سره هغه سرته ورسو. دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسو همزمانه، او نه پوهیږي چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول پیل کو، همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسې د سرګردانی په احساس کې، یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علائم ترازو دا چی د سرګردانی علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علائم څه دي. اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډک وي، ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي، فکرونه مو ډیر زیات وي، او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړي، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دا ذهني بې نظمي تاسو ولري، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست.
تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کی، یا انرژي په تاسو کې راکمه کی. تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړئ. نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسو بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد، یا هم انرژي د کموالي احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده. او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، په رواني توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د توانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځني چارې، یا د ژوند په ستونزو، یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولی چې یو کار مخته یوسئ، یا یو حل لارې، یو ستونزې ته پیدا کړي. پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسي چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې ستاسو په رواني توګه تاسو د زیات فشار لاندې اوسئ، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو، یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپلو کړنو، یا د خپلو مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري، چې تاسو دغه آرام ذهنیت زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي. چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسو په خپل ځان کې ووینئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار سي، او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوي، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي، یا هم زیات مسؤلیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي، کله د ژوند سختي پیشي، یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول، یا هم د ملګري د لاسه ورکول، یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی، یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه دې تمرکز وکړئ، او تاسو دې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسي. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي، یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي، او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار، یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار، یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي، چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي، او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکی ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني، یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ، او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ سي، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای سي چې د زیات فشار احساس، یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای سي دا مدیریت کی، کنټرول کی، ترسو د سرګردانۍ هم د زیات فشار د احساس سره تاسو مخامخ نسي؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدئ یا بل ورځ ته پرېږدئ. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کال کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ ترڅو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګه کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي. د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړي. په پرله پسې توګه کچېری تاسو کار وکړي نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوي. نو نسی کولای چې خپل هغه کارونه په شه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان لپاره تاسو آرام شي به جوړی کی د ځان لپاره وخت ورکی ترسو په هغه وخت کې تاسو آرام وکي او استراحت وکي. تر څنګه ځینی تمرینات تر سره کی مثلا ذهني تمرینات مراقبه جوار ساخستل یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه جوار ساخلی یا دعا کوي یا د مراقبه تمرینونه تاسو سره ترسوي دغه فعالیتونه کچېری تاسو سره ته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا سرګردانۍ احساس تاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګه منظم ژوند خپل کی تاسو کوشش وکړئ چې د خوب د خوراک د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ. د خوراک لپاره د تمرین کولو لپاره او هڅه وکړئ چې خپل د خوب خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې د خوب او خوراک او تمرینونه تاسو دربینازم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډیر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره د مرسته کوي چې د زیات فشار د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورکسي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. کچېری تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، کچېری تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچېری څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زه مو دا کار کوم. کچېری په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، کچېری تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینی اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي. ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول دي. خپل ذهن ته دا یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکار سره په دغه لار چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوي وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به تاسو انرژي یا تاسو وخت په نورو کارونو باندې مصرف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ. خپل اړتیاو ته ځینی آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سره ورسوي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پاتې رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ژه وخت پلرې شي چری
بنگ میں پلا رسنگ مینا سما دنیا دنیا تلم نشا یار میں جداش تو لو